بسم الله الرحمن الرحيم ګران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاګ
ډیرو محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زب تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکی هیلی او خیر پرزونه قبول کړي. زه زیب شاهین، قدرمنه فاطمی او زمانو ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمري کال د جمادی الاول یا څلورمې خور د میاشتې له نهمې او د 2000 میلادي کال د جنورۍ له 23 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټو هم لرو. بیا به د بایډن حکومت ته د ظریف ټویټري خطاب، د تیرو ماتې خوړلو سیاستونو د دوام یا د سولې و آرامښت لارې ته ستنېدلو ترمنځ بنیادي انتخاب تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې خوشبویو نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. بیا به نننیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو او په آخر کې به د انرژۍ د انتقال کرښې، اقتصاد او سیاستونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لی وی لنډی د می ورسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د امریکا له نوي حکومت سره د نیغ په نیغه تماس سره هیڅ دلچسپي نه لري. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر له دندې لیرې کړ.
اوس هم پوره خبرونه واورئ. سید عباس عراقچی تاکید وکړ، ایران د امریکې له نوي حکومت سره نیغ په نیغه تماس سره هیڅ دلچسپي نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د دې په بیانولو سره چې برجامې ټیمي موافقه یو صحیح قالب دی چې خبرې اترې په کار دی په دغه قالب کې ترسره شي وویل، ایران په اوس حال کې د امریکې له نوي حکومت سره نیغ په نیغه تماس سره هیڅ دلچسپي نه لري. سید عباس عراقچی لاری پبلیکا ورسپانه سره په مرکه کې چې نن خبره شوه په امریکا کې د اقتدار منتقلېدو او په کانګرس باندې د ډونلډ ټرمپ د پلویانو د حمله په اړه وویل، هغه څه چې په واشنگتن کې رامنځته شول ټولو ته د امریکې د ډیموکراسۍ د حقیقي سیرې خود نه کوي. او اوس دا خبره په ډاګه شوې ده چې دوی هیڅ حق نه لري چې په دنیا کې چاته ووایي چې په خپل کور کې د سیاسي مشکلات څه ډول هوار کړي. عراقچی د برجامې ټیم موافقې په اړه د بایډن له حکومت د ایران د غوښتنې په باره کې وویل، ایران په روغ نیت سره خبرې اترې وکړې او په برجام ټیمي موافقې یې عمل وکړ. او اوس نور نو د امریکې د نوي حکومت وار دی چې د تیر حکومت د تیروتنو تلافي وکړي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د دې په بیانولو سره چې امریکا د برجام ایټمي موافقې ته د ستنېدو لپاره پکار دی ټول بندیزونه لغوه کړي زیاته کړه، د برجام په باره کې به هیڅ یوه نوي موافقه او هیڅ ډول نوي خبرې اترې ونه شي. عباس عراقچی د ایران او ایټالیا د تعلقاتو په باره کې هم یادونه وکړه چې روم تل د تهران یو تجارتي شریک وو او دی، او که بایکاټونه اوچت کړی شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات به بیا شروع شي. هغه د یمن په بحث کې د تهران او روم سیاسي ملګرتیاو ته په اشاره سره دا خبره په ګوته کړه چې که بندیزونه هم لري نکړی شي، ایران او ایټالیا به په هر صورت کې د خپلو تعلقاتو د مضبوطولو لپاره یو لړ میکانیزمونه رامنځته کولی شي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف آذربایجان جمهوریت، روسیې، آرمینیا، جارجیا او ترکیه ته سفر کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند سید خطیبزاده نن وویل محمد جواد ظریف د یو پلاوی په مشیر لراتلون کې ګول ورزنه به دغه هوادونو ته په سفر کې د دغه هوادونو لخپلو هم رتبه او نورو چارواکو سره کتنه او خبرې اترې به وکړي. هغه د دغه سفر په بیانولو سره وویل دغه سفر د دوه اړخیزو مسایلو د قفقاز وروستي او بدلونونو د ملګرتیا د پروژو په سیمه کې د سولې او ثبات د زمینو په محوریت سره ترسره کیږي.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. په ایران کې په کورونا اخته له 1,105,000 زیات کسان روغ شول. د ایران د روغتیا د وزارت ویان د په هیواد کې تر اوسه په کورونا اخته له 1,105,000 نه زیاتو کسانو د رغېدو خبر ورکړ. میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا وایرسو د اخته شویو کسانو د وروستیو شمیرونو په باره کې وویل. د پریکنده تشخیصي معیارونو له مخې په 13 ګڼټو کې په هیواد کې 6,209 کسان په کووېډ-19 نومې بیمارۍ اخته شوي چې له هغو څخه 495 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي او باقی پاتې کسانو ته کلینیکل خدمات ورسول شوي دي. میرمن لاری د دې په بیانولو سره چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 1,03,82 تنو ته رسېدلی دی زیاته کړه. په 13 ګڼټو کې 9 تنه نور د دې بیمارۍ له کبله مړه شوي دي چې په مجموعي توګه د مړو شمیر 50,294 تنو ته ورسېد. د ایران د روغتیا د وزارت ویان د یادونه وکړه چې په هیواد کې په کورونا اخته له 1,105,000 زیات کسان روغ شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 98 میلیون تنو نه اوړېدلی دی چې له دغو څخه لږ تر لږه 2 میلیون تنه مړه شوي او تقریبا 1.1 میلیونه ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. امریکا په کورونا وایرسو له 25 میلیونو زیاتو اخته کسانو او لږ تر لږه 4,40,000 مړو په لرلو سره په نړۍ کې تر ټولو زیات کورونایي بیماران او مړه شوي کسان لري.
له بلخوا په افغانستان کې 6 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 6 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په ټول هیواد کې په کووېډ-19 ناروغۍ د اخته و کسانو شمیر 45,550 تنو ته رسیږي. د دغه وزارت ویان مرستیال نورالله ترکی وایي په یاد موده کې له دې وبا څخه 15 مړه شوي او 1.1 تنه ترې روغ شوي چې په دې سره د مړو شمیر 2,318 او د رغېدلو کسانو شمیر 43,943 تنو ته ورسېد. روغتیایي چارواکي وایي کووېډ-19 ناروغي لا هم جدي ګواښ دی او د هیواد د وال باید روغتیایی لارښوونو ته شفام وکړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو په دغه ولایت کې په تیر کال کې 1,000 کیلوګرام زیات نشه‌یي موادو نه نیولو خبر ورکړی دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي پولیسو په تیر کال کې 1,300 کیلوګرام زیات بیلابیل نشه‌یي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیرنی وایي د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ اړوند پولیسو د تیر یو کال په موده کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په 315 عملیاتونو او د پلټنې په مرکزونو کې 10,198 کیلوګرام ډول ډول نشه‌یي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. د ننګرهار د والی وانول پولیسو د دغه نشه‌یي توکو په تړاو 411 تنه له 15,000 وسلو څخه باندې 4,000 مرمیو او 140 ارادي موټرو سره یو ځای نیولی او دوسیې تر بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د والی وانول پولیس تر بل هر وخت زیات د نشه‌یي توکو د کښت، تولید او قاچاقو پر خلاف خپل مبارزه ګړندې کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې دا چاره ترسره کړي. ننګرهار یو مهال د هیواد په کچا د نشه‌یي توکو د تولید او قاچاق له پلوه دویم ستر ولایت ګڼل کېده، خو اوس مهال دا کچه خورا راټیټه شوې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د افغانستان هوایی چلند د کابل هوایی ډګر ته د ناپیژندل شویو الوتکو تګ راتګ او د پیسو او سرو زرو د انتقال په اړه د دغه هیواد د ازب اسلامي د مشر ادارت کړه. د اوا خبری آژانس د رپورټ له مخې د افغانستان کورنۍ هوایی چلند نن وویل د افغانستان ټول کورنۍ الوتنې د دغه ادارې د مخکې اجازه تابع دي او د الوت د هدف له معلومېدو وروسته د نړیوالو او کورنیو قوانینو مطابق ورته د الوت اجازه ورکړل کیږي. ګلبدین حکمتیار په کابل کې د تیرې جمعې د لمانځه په وینا کې ادعا کړې وه چې ناپیژندل شوي الوتکې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په تګ راتګ سره په غیر قانوني توګه پیسې او سره زر قاچاق کوي.
خبرونه رادیو تهران اوري. د افغانستان د مالیه وزیر له دندې لرې کړی شو. افغان ولسمشر غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې لرې کړی دی. د افغان اوا خبرې جان د راپورټ له مخې د افغانستان د چارو اداره وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې څخه لرې کړی او په ځای محمد خالد پاینده د دغه وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړی دی. د چارو ادارې په اعلامیه کې راغلی دی چې له دندې څخه د عبدالهادي ارغندیوال د لرې کېدو وجه د اوایدو په جمع کولو کې ځنډ، لګډ پلاوي سره په مالیه وزارت کې د مقررو د سیړنو په اړه نه همکاري او د دغه سیړنو مخنیوي کول، د مدیریت کمزورتیا، د حکومت والا ارزښتونو ته نه ژمنتیا، د جمهوری ریاست عالی مقام د او اویا ماده نه عملی کول او د جمهوری ریاست هدایت او احکام څخه سرغړونه بللې ده. تر دا مهاله د مالیه پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال په دې اړه سنې دی ویلي. عبدالهادي ارغندیوال سو میاشتې مخکې د ولسمشر غنی لخوا د مالیه وزیر د سرپرست په توګه معرفي شو او سباندې یوه میاشت مخکې د ولسی جرګې لخوا ورته د باور رایا ورکړې شوه. بلخوا نن د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی هم رسنیو ته لیږلې یادښت کې ویلي چې له دندې څخه استعفا ورکړې ده، خو نوموړي د خپل استعفا وجه نه ده په ډاګه کړې. په تېرو دو میاشتو کې د افغان کابینې دویم وزیر دی چې د ولسمشر غنی لخوا له دندې څخه لرې کیږي. تر دې مخکې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د ولسمشر غنی لخوا له دندې څخه لرې کړی شوی و.
طالبانو ننګرهار کې د ګوزن واکسینو له وهلو سره مخالفت وکړ. په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو د ګوزن واکسینو د تطبیق مخالفت کړی دی. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د پیښو د مخنیوي لپاره په ټول ولایت کې د واکسینو د تطبیق کمپاین پیل شوی چې ټاکل شوې ده. په دې موده کې 950,000 له 50 کالو څخه د کم عمر لرونکو کوچنیانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي. د ننګرهار والی وویل د دې کمپاین د ښه تطبیق لپاره پر دیني عالمانو سربیره ځوانان، میرمنې او د ټولنې ټول اهل خبر کسان د عامه پوهاوي پر چارو بوخت دي. د ننګرهار والی زیاته کړه په تیرو 2000 کال کې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ننګرهار والی ومنله چې د دې ولایت د حصارک غلجایی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسلوالو طالبانو د واکسینو د تطبیق کارکوونکو ته د واکسینو د تطبیق اجازه نه ده ورکړې. ضیاءالحق امرخیل ویل همدا چاره د دې لامل کیږي چې په دغو سیمو کې د واکسینو تطبیق ته په اجازه نه ورکول شوی د ګوزن ناروغیو مثبتې پیښې رامنځته شي.
او له غاصبو سهونستو سره پنخته کې په لزګونو فلسطینیان جوبل شول. د اردن د سین په لویدیځ غاړه کې له فلسطینیانو سره د سهونستو پوځیانو پنخته کې یو شمیر فلسطینیان جوبل شول. د فلسطین د اطلاع رسونې د مرکز د رپورټ له مخې د لویدیځ غاړې د خارونو اوسیدونکو فلسطینیانو د معمول مطابق هر هفته د سهونست رژیم په پراختیا غوښتونکو سیاستونو او سهونست میشته خارګیو په جوړولو باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې، چې د دغو مظاهرو په دوران کې له سهونستو نیوا ګرو سره خکیل شول. د قدس د غاصب رژیم پوځیانو په مظاهره کوونکو باندې په حمله او جنگي او مشکی ډزو او اوخه بیانونکو ګیس په وشتلو سره د هغوی په ځپلو لاس پورې کړ، چې دغه تیریو په نتیجه کې په لسګونو فلسطینیان جوبل او لساړو به سره مخامخ شول. مظاهره کوونکو د بینرونو او پلیکارډونو په چتولو سره لنډیوالو او بشر دوستانه ادارو غوښتل چې په خپل دندو زمواریو د عمل وکړي او د فلسطین له ملت څخه د نړیوال ملاتړ چتر درا مستقبلو په لار کې دی کوشش وکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
دا بائیڈن حکومت تا دا ظریف ٹویٹری خطاب د تیرو ماتې خوړلو سیاستونو د دوام یا د سولې او آرامښت لارې ته ستنېدلو ترمنځ بنیادي انتخاب، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې د دغه هیواد په بهرني سیاست کې ډېرې سترې محاسباتي خطاګانې رامنځته شوې. ٹرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خپل شتون له وخت نه من جمله د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف په نړیوال ډګر کې د ایران د ملت په ګونډو کولو لپاره د ایران په خلاف له بندیزونو واخلي تر زیات نه زیات د باونو راوړلو پورې سخت او افراطي سیاستونه غوره کړل، خو بالاخره خپل هیڅ یو مقصد کې کامیاب نه شو. د برجام ایټیمی موافقې د نابودۍ لپاره له زیات نه زیات کوششونو د بندیزونو په اړه سره له زیات نه زیات اقتصادي دبور وړل، د ایران په خلاف د امنیت د شورا د وسلو د بندیزونو ستنول او د نړیوال اجماع لپاره کوشش د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې د امریکې ځینې ماتې خوړلې سیاستونه وو. خو ټرمپ هیڅکله دا خیال نه کوه چې ایران به د امریکې د دباونو په وړاندې ټینګ ودرېدی شي، او هغه په حقیقت کې له محاسباتي تیروتنې سره مخامخ شو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې دې ته په اشاره سره چې د امریکې نوې حکومت له یو بنیادی انتخاب سره مخامخ دی ولیکل، د بایدن حکومت کولی شي د تیرو کسانو ماتې خوړلي سیاستونه غوره کړي او د تر ټولو او د نړیوالو حقوقو او ملګرتیا د سپکاوي لارې ته دوام ورکړي، او یا کولی شي ماتې خوړلې فرضیې رد کړي او د آرامښت په لټه کې شي. په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ نه سنجول شوو فیصلو او سترو خطاګانو نه یوازې پراخه نړیوالې نیوکې ولرلې، بلکې په دنیا کې د امریکې حیثیت هم لا زیات داغدار کړ. د برجام ایټمی موافقې په چوکاټ کې په رضاکارانه توګه د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران ګامونو د دغه حقیقت امریکې ته وښوده چې تهران د سپینې ماڼۍ د بدماشۍ په وړاندې غلې نه پاتې کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قوم د خلکو د 1350 هجری مریز کال د مرغومی د میاشې د پاسون د کلیزې په مناسبت د خپلې وینا په یو برخه کې د برجام ایټمی موافقې مسلې ته په اشاره سره وفرمایل، اسلامي جمهوریت برجام ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره هیڅ ټینګار او بیړه نه لري، بلکې زموږ منطقي غوښتنه د بندیزونو لرې کول او د ایران د ملت د غصب شوي حق ستنول دي، چې دا د امریکې او د هغې د پیروکارو اروپایانو دنده او ذمواري ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د برجام د ژمنو د یوې بلې برخې د کمولو لپاره د اسلامي شورا د جرګې او حکومت اقدام پوره صحیح او عقلاني وباله، او زیاته کړه په خپلو ټولو ژمنو باندې د اسلامي جمهوریت عمل کول په داسې حالاتو کې چې مقابل لوري په خپلو ټولو ژمنو عمل نه کوي بې معنی خبره ده. که هغوی خپلو ژمنو ته ستانه شي، موږ به هم ستانه شو. هم هغه ډول چې ما بنده د برجام ایټمی موافقې په ابتدا کې وویل، اقدامات په کار دی په متناظر شکل کې، او د هغوی کار او ژمنه زموږ د کار او ژمنې په مقابل کې وي، چې البته دا ړومبی کار و چې ترسره نشو او اوس په کار دی ترسره شي. حقیقت دا دی چې له ایران سره د امریکای د دښمنۍ وجه د امریکای د ظالمانه سیاست نه قبلول دي. نو ځکه د دغه دښمنۍ د ختمولو یوازینۍ لار د هغوی مایوسه کول دي. نو په همدې وجه پکار دی پیاوړي شو او د اقتدار قوت حقیقی اوزار پکار دی مضبوط کړی شي. د ایران د خارجه وزیر سرګندونې هم د دغه ټکی بیانول او د برجام په مقابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت په منطقي دریځ باندې تاکید دی. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر پرون د جمعې په ورځ په یو مقاله کې چې په فارن افیرز امریکایي نشریه کې خپره شوه، د ټرمپ د حکومت ماتې خوړلو سیاستونو ته په اشاره سره واضح کړه چې د بایډن نوې رامنځته شوې حکومت اوس هم ایټمي موافقې ته نجات ورکولی شي، خو په دې شرط سره چې د ټرمپ په اقتدار کې د راتلو له وخت نه لګېدلي ټول بندیزونه چې بیا لګېدلي یا په نوي عنوان سره رامنځته شوي دي لرې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې وژمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د دغه پروګرام د اوریدو فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وژمې د څو رسندوی پروګرام نوی لړۍ د معظم لارښود د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د مختلفو معارفي او تفسیری بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د دغې ټولګې په شپږ دیرشم پروګرام کې په یو بل باندې د ډلو د لوړوالی او برترۍ معیار، ایمان، ثابت قدمی یعنی ټینګ دریدا او د حکومتونو ترمنځ په سیاسي اړیکو کې صراحت او ښکارندتوب لازم او ضروری ګڼي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که ایمان حاصل شو تاسو برلاسه یاست. د ایمان په لاره کې پیاوړی ووسئ، په صراحت سره خبرې وکړئ، ټینګ او ثابت قدم ووسئ. د ایران ولس او د هیواد چارواکي په صراحت سره خبرې وکړي. زه ټینګار کوم چې د ذکر په زمینه کې په دغو آیتونو کوم چې دغو کسانو په دې وروستیو کې په خپلو خوږ غږونو سره تلاوت کړي چې وایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مضمون دادیچی په واضحه توګه او په صراحت سره وایي: کفرنا بکم دا کوم ټکر نه رامنځته کوي، خو اوس ځینې کسانو داسې فکر کوي او په دې اندېښمن دی چې یو حکومت باید نړیواله اړیکې ولري. زه هم همدغه مسله تاییدوم او ورته ګروهنه لرم او ورته باور لرم، خو دا ورسره په ټکر کې نه دی. کولی شو چې خپل اصول په واضحه توګه او په ښکاره ډول ووایو او مخته لاړ شو او د ژوند په بیلابیلو مسایلو من جمله نړیوالې اړیکې کې توفیق هم ترلاسه کړو. کولای شو دا کارونه ترسره کړو. دغه فضا ته ور ننوځئ او میدان ته ګام کېږدئ. خدای تعالی ته توکل وکړئ او وبګورئ چې کیږي تجربه دادینو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
روت سپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو په دې شیبو کې زفاتی مل خپل محترم همکار
احمد سیما
سره لنننیو مطبوعاتو ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم کا وخت وو نو د کابل چاپ زینی ورسپانی به هم در سره شریک کړو. نو هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړی.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست پخوانی مسؤولې میرمن کاترین سټون او د امریکا پخوانی مرستیال خارجه وزیر چاک هیګل په یوې ګډې مقالې کې لیکلی دی هغه ایران چې ډونالډ ټرمپ ورته ماته ورنکړل شوه جو بایډن ته هم نه تسلیمیږي باید ورسره خبرې ترې وشي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دی امریکا وحشي سیونیستي رژیم او آل سعود رژیم له څو میاشتنیو دسیسو جوړونې وروسته په عراق کې بیا ویجاړونکي ترهګر اقدامات پیل کړي چې پرون یې په بغداد کې په پلان شوو دوو ځانمرګو بریدونو کې څه د پاسه 145 بېګنا کسانو وینه بهولې. ویل کېږي په دوی کې د قربانیانو شمیر 50 تنو ته زیات شوی دی. ورځپاڼه بیا لیکي د امریکا د مخکنیو ولسمشرانو په بوټا چې په ظاهر کې د خپل لوړې په دستورو کې د دنیا او نورو هیوادونو لپاره کرخي او کړنې انځورولې، خو جو بایډن په کانګرس د جمهوریتپالو او زوړپالو د يرغلونو او پر امریکا د امنیتي فضا د خوریدا او د اقتصادي توکمیزو مشکلاتو نابرابرۍ له امله د اعتراضي غورځنګونو چې د امریکا د بنسټګرانو د مجسمو او د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو او ورسره د لیبرال ډیموکراسۍ د درستو ارزښتناکو مجسمو او بلګو په زړولو سره یې خپل غوسه او کرکه نندارې ته وړاندې کړي، په نفس په تر ټولو ټیټو باورونو اعتماد سره یې خپله وینا کړې ده چې په وینا کې ویره وحشت او ستړیا له ورایه معلومه وه. دا په داسې حال کې دي چې د جو بایډن د لوړې د دستورو له ترسره کېدا څو ساعته وروسته د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې له مخه پیله د جو بایډن نه منو په شعار سره سترې مظاهرې شوې دي. د امریکا یو شنندې او لیکوال ډین فیس وان په خپل یوې وروستۍ شننې کې د زیاتره دباو په شمول د ایران په وړاندې د ډونالډ ټرمپ سیاستونه ماته خوړلې بللې او لیکلې دي دغه ناکامۍ او بې شرمۍ هیڅکله هم نشي پټېدلې. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې بمی چاودنې او ټارګټ کیلنګ یو ځل بیا په زیاتې دا شوې چې په دوه کې د طالبانو ډلې او د کابل حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو راتلونکي هم هغه راز لا تورتم سره مخ دی چې دا د امریکایي استعمار یو پخوانی غوښتنه ده.
عزیزانو، دا هم د تهران چا په قدس پرسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د اکثریتي لوري مشر ویلی دی د جنجالي او کارغیړن مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه به په دغه جرګې کې د سلواغې د میاشتې په شلمه نیټه ترسره شي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د امریکا د عفونی ناروغیو د ملي مؤسسې مشر فاوچی ویلی دی: همدا اوس ډېره ازادي احساس کوم، څو د ډونالډ ټرمپ په بې شرمۍ تلو سره د علم او د کورونا وایروس د خطرو په باب خبرې وکړم. ورځپاڼه په دوام کې بیا لیکي چې د نړیوالو چارو کارپیژاند او تکړه شناندي حسن بیشتی پور ویلی دی: د ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالی د امریکا او صهیونیستي رژیم په ګټه دی. عربستان له قطر سره د اړیکو په بیا ټینګولو کې له خپلو مخکنیو دریځونو شاتګ کړی دی. باید د سیمه ییز هیوادونه په خپلو کې سره مشورې او غژملتیاوې زیاتې شي، څو بهرنۍ کارغیرنې نقشې او دسیسې شنډې شي. خبري سرچینو ویلي دي د عراق په بغداد کې له هوایي ډګر سره نږدې د امریکا د ترهګر پوز په یو مرکز ویکټوریا توغندوی برید شوی. البته دا احتمال مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه د خبر تر مخابره کېدو پورې څه ویل شوي نه دي.
خو دوستانو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي: په درستی نړۍ کې په کرونا وایروس د ککړو شمیر تر دې دمه 98,104,155 تنو ته زیات شوی دی، چې د قربانیانو شمیر یې هم 2,104,015 تنو ته زیات شوی. او دغه راز ویل کېږي چې کابو 90,904,000 کسان هم په درملنو پسې خ او له روغتونونو هم رخصت شوی دي. دا هم ویل شوی چې تر ټولو زیات قربانیان تر دې دمه په امریکا کې خودل شوی. او ویل شوی چې ان تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې په دستورو کې په ډیوټي مامور 200 امنیتي مامورانو هم د دغه خوریدونکو ناروغۍ له امله په 13 ساعتونو کې سا ور کړی ده. ورځپاڼه بیا لیکي: د امریکا نوي ولسمشر جوزف بایدن په خپلو یو لړ وروستیو څرګندونو کې په ډاګه کړی چې د کرونا وایروس د خوریدا او په دې اړه د وروستیو ترنګلو سیاستونو له امله له تر ټولو ستر اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان یو. همدارز انګریز لومړی وزیر بورس جانسن هم په خپل یو ټولنیز پیغام کې انګریزانو ته خبرداري ورکړې چې په بریتانوي کرونا مشهور نوې کرونا وایروس له مخکنی وایروس سره په پرتله کې ډیر زیات مرګونه دي، او که هر چا دغه غمیزه سپکه وګڼله نو ورسره به لاس او ګریوان شي. د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان آل سعود د دغه هیواد له رسندوی سره په خبرو کې مدعی شوی چې ریاض د هغه جنگ په درولو پسې دی چې د یمن په ضد یې پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې آل سعود رژیم په دې باب حال الله را ورکه شوی چې له کله راهیسې د امریکا کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ پښې سپکې کړي، او دا هم ویل شوی چې نوی امریکایي ولسمشر جوزف بایدن د یمن د جنگ په خلاف دی او ممکنه ده د یمن په ضد له جنګه لاس په سر شي. د پاکستان د واکمن لوري مخالف ائتلاف پی ډی ایف مشرانو په ډاګه کړي تر څو چې د عمران خان حکومت پر ځولې نه وي نو قرار به ون کیننی. حال دا چې د واکمن لوري چارواکي وایي د پی ډی ایف ائتلاف زیاتره مشران غله او ډاکوان دي، او د ملت شتمنۍ لوټ او چورتالان کړي، او اوس هڅه کوي په شور او غوغا جوړولو سره له احتسابه ځانونه وژغوري. دا قطر په دوحې کې د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومتي مرکزي ټیم ترمنځ باقاعده خبرې ترې تر دې دمه نه دی پیل شوی، او دواړه پلاوی هم هغه راز د ایجنډا په سر په ځینو ټکو سره اختلاف لري.
قدر من اوریدون کو سمرا گرزو د کابل چاپ زینو ورسپانو ته چې له انټرنیټ مراخص او له تاسو سره یې شریک کوو. البته باید وایو چې د غالکنی د دغه ورسپانو خپل دریزونه دي. د کابل چاپ زینو ورسپانو نن هم د سولې د خبرو اترو او روستي او ترنګلتیاو په اړه لیکنی او تبصره کړی دي. د کابل هشت صبح ورسپانې د سولې دوهم پړاو خبرو په وړاندې پر پرتو خوندونو ته په اشاره سره لیکي دغه مذاکرات خپل اصلي برخې ته تر داخلي دوه وړاندې له بندون سره مخامخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوی چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسلو او پکې د پرمختګونو په اړه کومه د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر اساس د حکومت او طالب استازو ترمنځ تیرونی ان هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازنۍ لاره په نوې تګلارې هوکړه بللې چې په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې وکولی شي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا کې پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بېګناه او ملکي وګړي وي.
خوږو دوستانو د ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو تر بل وخته له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
د انرژی د انتقال کرخې د سیاست او اقتصاد ګډوله تر عنوان لاندې پروګرام ګران اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دوستانو، له دې پروګرام از مو هدف دا دی چې د انرژی د اقتصاد په اکله ستاسو خبرتیا او معلومات زیات کړو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو حضور ته وړاندې کوم.
خوږو دوستانو، د انرژي نړۍ چې له تولیده تر مصرفه پورې یوه متنوع پروسه پکې شاملېږي، نه یوازې له اقتصادي معادلاتو اغیزې اخلي، بلکې کله کله هم د سیمیزو نړیوالو سیاستونو تر سخت اغیزو لاندې ورځي. د دې لړۍ په لومړني پروګرام کې مو د هغو پایپ لاینونو د جوړولو د پلانونو په هکله خبرې کړې چې ټاکل شوي ده له مرکزي آسیا او کافکاز څخه ګیس او تیل د نورو هیوادونو او براعظمونو استعمالونکو ته ورسوي. په هغو کې یوه طرحه تاپې په نامې سره پیژندل کیږي او غواړو چې په دې نننۍ برخې کې د دغې پروژې په هکله در سره وغږیږو. نو له موږ سره مله واوسئ.
عزیزانو، ترکمنستان په 1.5 تریلیون مکعب گاز یا گیس سره په نړۍ کې د طبیعي گیس د ثابت شویو زیرمو شپږم لرونکی او د دغه محصول شپاړسم تولیدونکی هیواد دی. د تاپی په نامه د گیس نلیکه ټاکل شوی چې د گیس د غستر تولیدونکی د انرژي سیمه ایز او نړیوال بازارونو ته ورسوي. د جنوبی لارې یعنی د افغانستان او پاکستان له لارې مرکزی آسیا ته د ګیس د انتقال په تیره بیا د ترکمنستان د ګیس د سترو زیرمو رسول کومه نوې موضوع نه ده او مخینه یې د 1990 لسیزې اوایلو ته رسیږي. دا طرح چې د ټرانس افغانستان په پلین په نوم هم یادیږي په اړومبی ځل په 1993 کې میلادي کال کې مطرح شوه او پر سر یې لومړنۍ موافقه په 1995 کال کې وشوه. یونوکال امریکایي شرکت چې مرکزی دفتر یې په کالیفورنیا کې دی د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره تخنیکي او اقتصادي تحقیقات وکړل او د مرکزی آسیا د ګیسو لیکې په نامه مؤسسه یې جوړه کړه. پر یونیکال شرکت سربیره چې د دغې طرحې اصلي شیرز یا ونډې درلودلې د سعودي عربستان ډیلټا آیل شرکت، دو جاپانی شرکتونو، یوه کوریایی شرکت او همداشان د ترکمنستان او پاکستان د ګیس حکومتي شرکتونو هم پکې شتون لري.
دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو او د ناکرارۍ په دوام سره یونوکال شرکت له دغې پروژې شاته شو او په 1990 کال کې د سینټ ګیس پروژه مطرح کړه. سینټ ګیس د 1200 کیلومیټري پایپ لاین د غځولو پلان و چې د ترکمنستان او افغانستان له پولې نه د پاکستان تر ملتانه رسیده او هلته د پاکستان او هندوستان ترمنځ موجود پایپ لاین سره نښلیده. ترکمنستان له دولت آباد د افغانستان تر پولې پورې د 1.9 کیلومټري پایپ لاین د جوړولو دنده درلوده، خو په افغانستان کې طالبانو تریخجن اقدامات او همداشان په دغه هیواد کې موجوده بې ثباتی او ناکراری سبب شوه چې یونوکال شرکت د مخکینی په شان یعنی سینټ ګاز پروژه هم پرېږدي. د 2001 کال د ستمبر له پیښې او په افغانستان باندې د امریکا له یرغل وروسته چې د طالبانو د رژیم د پرزیدو سبب شوی، په دغه هیواد کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدو د طالبانو ډلې د واکمنۍ د پړاو په پرتله نسبي سیاسي ثبات رامنځته کړه. په دغه شان حالاتو کې ترکمنستان د وخت ولسمشر سفر مراد نیازوف د افغانستان له لارې د ګیس د منتقلولو د پلان د بیا پیلولو په تکل کې شو. په دې لړ کې د 2002 کال په مئی میاشت کې د سفر مراد نیازوف، حامد کرزی او پرویز مشرف پښتون سره د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د درو هیوادونو سرمشریزه وشوه. په دغه ناستې کې د افغانستان د ګیس منتقلوونکي پایپ لاین د پروژې په سر ابتدایي موافقه وشوه چې له مخې د افغانستان ګیس پایپ لاین د ترکمنستان په جنوب ختیځ کې له دولت آباده د افغانستان د جنوب د کندهار له لارې په عمان سمندر کې د پاکستان بندر گوادر ته ورسیده. د ابتدایي حساب کتاب له مخې د افغانستان د ګیس د پایپ لاین له لارې د 15 میلیارډ مکعب متره ګیس د منتقلولو د وړتیا اټکل وشو. د آسیایي پراختیا بانک یا ایشین بانک آف ډیولپمنټ هم د دغه پلان د مالی لګښت ذمواري په غاړه واخیسته، خو سره له دې په افغانستان کې د ناامنۍ دوام، د بېخبینایۍ او نشتوالی او د ګیس د منتقلولو لپاره په ترکمنستان کې د ضروري صادراتي ظرفیت کموالی او همداشان د پاکستان اقتصادي مشکلات او بالاخره په 2006 کال کې د نیازوف مړینه سبب شوه چې د ګیس د دغې نلیکې د غځولو پروژه اجرایي پړاو ته ونه رسیږي. او په دوام کې د ترکمنستان نوي ولسمشر قربان خولی بردی محمدوف د انرژي د انتقال د دغې پروژې د راژوندي کولو هڅه پیل کړه. د 2010 کال په دسمبر کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د هندوستان لومړی وزیر د تاپید ګیس نلیکې یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا پایپ لاین د جوړولو په حق له یو تړون لاسلیک کړ او بالاخره د 2015 کال د دسمبر په 14 نیټه د ګیس د منتقلولو د دغه پایپ لاین اجرایی عملیات پیل شول.
دوستانو د تاپی د گیس د نلیکی اوږدوالی 1314 کیلومتر دی چې 214 کیلومتر د ترکمنستان په خاوره کې 204 کیلومتر له افغانستان او 806 کیلومتر د پاکستان له خاوره تیریږي او د هندوستان تر پولو رسیږي. دغه پایپ لاین د ترکمنستان د تر ټولو ستر غازی میدان په توګه له دولت آباد پیلیږي او د افغانستان قندهار ته رسیږي او بیا په پاکستان کې له کویټي څخه تر ملتان رسیږي. د تاپی گیس پایپ لاین د ډیرې اوږدې فاصلې او د افغانستان او پاکستان د ځانګړو جغرافیایي او امنیتي حالاتو په وجه ډیر زیات مالی لګښت لري. اټکل شوی چې دغه پروژه $10 میلیارډ ته ضرورت لري. د تاپی په پایپ لاین کې چې د آسیایي پراختیا بانک یعنی ADB په مالی ملاتړ سره په جوړېدو دی، د ترکمن ګاز په نامه د ترکمنستان د ګیس ملي شرکت بنیادی رول لري. د دغه شرکت 50% ونډې د ترکمنستان د حکومت دی او نور هر هیواد پکې 15% برخه لري. د پاکستان انټرسټیټ ګیس سیستمز شرکت، د افغانستان افغان ګیس انټرپرایز او د هندوستان ګایل شرکت هغه نور شرکتونه چې دی چې د یوې موافقې په لاسلیک کولو سره د تاپی د ګیس پایپ لاین د جوړولو د اړتیا وړ پانګې د پوره کولو مسؤلیت په غاړه لري.
امنیتی ننګونې د تاپی د ګیس پایپ لاین د جوړولو د پروژې د اجرا او نتیجې ته د رسولو د لارې هغه مهم خنډونه او چیلنجونه دي چې له دې مخکې ترانس افغان او سینټ ګاز طرحې له ماتې سره مخامخ کړي دي. د تاپی د ګیس د نل لارې د ستر برخه په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د شتون او یا یې تر کنټرول لاندې سیمو څخه تیریږي. په 2012 کال کې د افغانستان د وخت ولسمشر حامد کرزی ادعا کړې وه چې د تاپی د ګیس پایپ لاین د امنیت د تامینولو لپاره یې د طالبانو نظر جلب کړی دی، خو د دغې مدعا هیڅ شاهد نشته. د تاپی د ګیس نلیکې د اجرایي کېدو لپاره د طالبانو د ملګرتیا موضوع د افغانستان له حکومت سره د دغې ډلې د خبرو اترو په رسمیت د دغې ډلې د پیژندل کېدو او پکې د منځلاري بهیر د پیاوړي کېدو په بڼه کې هیله لرلی شو. پر دې سربېره زیاتره کارپوهان باوري دي چې په دغه پروژې کې د پاکستان ګډون او پر طالب ډلې د دغه هیواد اطلاعاتو د ادارې یا ISI کنټرول د تاپی د نلیکې له پروژې سره د دغه ډلې د ملګرتیا اصلي عامل دی.
خو د تاپی د پایپ لاین د وضعیت په اړه لا هم درې امنیتي پیچلتیاوې او شکونه شته دي. لومړی دا چې لا معلومه نه ده چې آیا پاکستان د طالبانو په وړاندې د دباو مناسب اړم او ذریعه لري چې هغوی د دې پروژې د امنیت د تامینولو لپاره ضمانتي موافقې ته اړ باسي. لدین علاوه طالبان د مولا عمر او مولا اختر منصور لمړنی وروسته په اختلاف اخته شوی دی او نه یوازې د دې طرح په وړاندې د طالبانو د یووالي د ختمېدو احتمال ناشونی نه دی، بلکې په دغه ډلې کې داخلي سیالۍ هم کولی شي چې دغه طرح د اجرا په مرحله کې له جدي خطر سره مخامخ کړي. لدی ورتر د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دایش ترهګری ډلې شتون او له یو بل سره د دایش او طالبانو اختلاف هم د تاپی د طرحې یوه بله امنیتي ستونزه ده. په ایران کې د سیاسي چارو کارپو عباس فیاض وایي د تاپی ګیس پایپ لاین ټاکل شوې ده په یوه داسې چاپیریال کې اجرا شي چې امنیت نه لري او په لنډه موده کې ورته کوم روښانه پس منظر په نظر کې نشونی ونال. د تاپی ګیس پایپ لاین ټاکل شوی ده په یو داسې چاپیریال کې اجرا شي چې امنیت نه لري او په لنډه موده کې ورته کوم روښانه پس منظر په نظر کې نشونی ولای. همداشان د هند او پاکستان په شان دوه دښمن قدرتونه پکې هم دخیل دي.
خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
شاد او آباد اوسئ.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوي او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.